وخت د غرمې بولس په جسوی د مشال ریډیو په بل خبري غړي کې مزا عبد الحق کاکړ هر کله کوم په خیبر پښتونخوا کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پاړه د سوي کانفرنس هال په مذاکرات کې د دینی عالمانو کردار د عوامي نیشنل پارټي د مشر سنټر اعظم اوتی له ګوند ایستل په خبر ایجنسی کې د کمیونټي استادانو شکایتونه او پښتني د بلوچستان په زیارت کې د نقلي وسلو د استعمال پر ضد مظاهره د افغان طالبانو د خوشی سوي یو مشر ملا برادر د ځای ځایګي او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه تفصيلي رپورټونه لرو خو په پایل کې به اصرار علي مومند د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
نمره دو مهم قبنو لندیس په پیښور کې د جمهوریت اسلامي په مشرۍ شوی صوبایي منټول ګوندې ځغونډه کې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د مذاکراتي ډلې اعلانولو غوښتنه شوې. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اعظم هوتی له پټۍ څخه وشتل شوی دی او ټاکل شوی چې افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په شارجه کې د کینیا له ټیم سره د سیالۍ بل لوبه هم وکړي. او زه خبرونو تفصیل پرون په پیښور کې د جمعیت اسلامي په مشرۍ شوی صوبایي امن ټول ګوندې ځغونډه کې له صوبایي او مرکزی حکومتونو غوښتنه وشوه چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د مذاکراتي ډلې اعلان وکړي. د ټول ګوندې ځغونډې په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د اسلام آباد ټول ګوندیز کانفرنس پریکړې د عملي کړل شي. همداراز په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر اسباب او مخنیوي باندې خبرې وشوې. د غونډې ګډونوال او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ استازي ارباب مجیب الرحمن وویل چې هغه دا وړاندیز ورکړو چې له پاکستان خاورې د ترګرو پټنځایونه په مکمل توګه ختم کړل شي.
د پاکستان په خاور باندې کم خارجي ترهګر قوتونه راغلي دي، هغه عرب دي، هغه ازبک دي، هغه چچن دي. مونږ د دین چې کوم د تجاویز هم مونږ ورکو چې په کار ده دغه خلک چې کوم دي هغه د پاکستان د خاورې نوم وشتلی شي.
په دې غونډه کې له صوبایي حکومتي ګوند تحریک انصاف او مرکزی حکومتي ګوند مسلم لیگ نن پرته ټولو سیاسي ګوندونو ګډون وکړو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اعظم هوتی له پټۍ څخه وشتل شوی دی. د مشالې د خبري له مخې سېنېټر اعظم هوتی وروسته له هغو د پټۍ وشتل شوی چې نوموړي څو ورځې وړاندې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان پر ضد خبري غونډه کې ویلي وو چې اسپندیار د مشرولۍ جوګه نه دی او د سیاست کولو اهلیت نه لري. له دې وروسته نوموړي ته شوکاز نوټس هم ورکړل شوی وو. د طالبانو لخوا جوبل شوی د سفات ملال یوسفزی ته په لندن کې د ښځو د حقونو لپاره پر کار کولو ایوارډ ورکړل شوی. د ایوارډ د هغه روسي خزینه خبريالي اني پولي کاوسکایا په نوم دی چې وجل شوی و. د هر کال هغه خزي ته ورکل کیږي چې د مېرمنو د حقونو په برخه کې مهم رول لوبولی وي. ملاله ته دا ایوارډ پرون یو سل څلور کلن نیکولس وانټن ورکړو. وانټن په چیکوسلواکیا کې له نازیانو څخه يهودي ماشومان ژغورلي وو. ایوارډ ورکوونکي ران وار نومي کمیټي په دې مقابله دي چې ملال یوسفزی په هغه وخت کې د ښځو د حقونو لپاره اواز پورته کړو چې هیڅ چا د اواز پورته کولو همت نشو کولی. په کوټه کې د ډاکټر مناف ترین د تختونې پر ضد د ډاکټرانو په سنډیمن روغتون کې علامتي بوکړتالی کیمپ لګولې دی. د ډاکټرانو اتحادیه وایي احتجاجي کیمپ به یې تر هغه وخته پورې دوام ولري تر کومه چې یې ملګری ډاکټر مناف ترین د وسلوالو له لوري خوشی شوی نه وي. مناف ترین د ستمبر په 19 نیټه د کوټې له پشین سټاپ څخه هغه مهال وسلوالو وتښتاوه چې له خپل روغتون څخه کور ته روان وو. په بلوچستان کې له مودې راهیسې ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کیږي. بلې خواته بیا د جمعې په ورځ د کوټې له ریلوي کالونۍ څخه د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې مشر نور محمد نامعلومه وسلوالو تښتولې. د کوټې ښار پولیس وایي نور محمد په خپل موټر کې له ریلوي کالونۍ سره روان وو چې وسلوالو د وسلې په زور له موټر ښکته کړو، له ځان سره یې بوتلو. د نوموړي د تختونې پلا تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان جمهوري ریاست د ناروې د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزې کې جدي هلې ځلې نه دي کړې. د ولسمشر حامد کرزي ویاندی ملفیزي پر دې اړه پرون له مشالې ډو سره په خبرو کې ویل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي یوه ټولنیزه ستونزه ده او د حل لپاره یې وخت اړتیا ده. د ناروې د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزې کې افغان دولت د نه سنجیدګۍ له وجې با په 2014 کال کې خپل مرستې په سلو کې و کمې کړې. تحصیل مشال ریو خبرونه اورئ. د مصر په مرکز قاهره کې د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسي د ملاتړ او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخطي شوی او لږ تر لږه څلور کسان پکې وچل شوي. په قاهره کې د اقواد المسلمین ډلې په سلګونو پلویانو په تحریر میدان کې لاریون وکړو او پولیسو د هغوی پر ضد اوښکې بیونکي ګیس وکارولو. د صفا عبدالرحمن په نامه د اقواد المسلمین ډلې یو ملاتړي په قاهره کې د لاریون پر مهال وویل نوموړی وایي موږ غواړو چې قانونیت پر ځای شي، کودتا او ملاتړ یې ختم شي. موږ به خپلو مظاهرو ته انشاءالله دوام ورکړو. د اتوار په ورځ او د هرې جمعې په ورځ او هره ورځ چې وکړی شو، موږ به بیا راوځو تر هغې چې کودتا او ملاتړ یې له منځه ولاړ شي. د مصر په نورو ښارونو سکندیر او سویس کې هم د پولیسو او د مرسید ملاتړو ترمنځ نښتې شوي او شاوخوا څلوېښت کسان پکې ژوبل شوي دي. شام د خپلو کیمیایي وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور تفصیلات ورکړي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ وویل د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان دغه نوي معلومات ترلاسه کړي، خو ملګرو ملتونو په دې برخه کې نور تفصیلات ورنه کړل. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د کیمیایي وسلو له منځه وړلو پریکړه وکړه. شام وروسته تر دې په دې برخه کې موافقه وکړه چې امریکا دغه هیواد ته خبرداری ورکړو چې د اګست په 21مه د میاشتې څرمه د زهرجن ګیس د استعمال لپاره به پرې مرید وکړي. او اخیری خبر دا دی ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په شارجه کې د کینیا له ټیم سره د سیالۍ بله لوبه هم وکړي. د سیالۍ څلور ورځنۍ دي او د اکتوبر له شپږمې نه پیل کیږي. د جمعې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کینیا ټیم ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې د لومړي ځل لپاره نړیوالو سیالیو ته لار وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2015 کال نړیوالو سیالیو کې چې په آسټرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي شامل شي. افغان ولسمشر احمد کرزی د کرکټ د ملي ټیم پر دغه ګټه ټولو ته مبارکي ویلې ده. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
اسرار عالم مومندو چې درته خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. په خیبر پښتونخوا کې د جمهوریت اسلامي لخوا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو تورو په اړه راغوښتل شوی کانفرنس پای ته رسیدلې، خو فیصله یې څه کړې ده؟
موږ مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې هغه د مذاکراتو لپاره د خپل ټیم اعلان وکړي.
د بلوچستان په زیارت ښار کې د نقلي وسلو د استعمال پر ضد مظاهره شوې چې پکې یو ګډونوال اندېښنه څرګندوي.
دا توپانچې نن دغه خبره ده چې نن یې پلاستیکي راخیستې ده. سهار به دغه سړی په دغه پلاستیکي توپانچه خلک شکوي. دا موږ له په ګوډه کې زار راکوي.
افغانستان کرکټ ټیم پرون د کینیا لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د کرکټ په نړیوال کپ کې د لوبې کولو جوګه شو. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جشنونه لمانځل شوي.
تقریبا نغلس کال کې موږ دغه ورځ پارمان باندې چې موږ ملي لوبډله چې کومه ده 2015 نړیوال جام تلار پیدا کړ.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت. د خیبر پښتونخوا په مرکزی شهر پېښور کې د جمهوریت اسلامي په مشر کې سوي آل پارټیز کانفرنس پر حکومت ته زور ورکړی چې له وسوالو طالبان سره د خبرو اترو د پیلول لپاره ژر تر ژره یو مذاکراتي ډله جوړ کړي. په غونډه کې په مرکز کې واکمن ګوند مسلم لیگرون او د خیبر پښتونخوا حکومتي پارټي تحریک انصاف ګډون ونه کړی. په کانفرنس کې شامل ګوندونو د ترګري پر وجوهاتو خبري وکړي او د خلاصون لارې چارې تجویز کړي. تفصیل له پېښور غلام غوث راکړي.
د دې آل پارټیز امن کانفرنس په پای کې په شریکه ټولو سیاسي ګوندونو یو مشترکه اعلامیه هم اعلان کړه او په دغه اعلامیه کې د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړې شو چې د امنیت په ځای کولو لپاره دي دواړه حکومتونه خپل کردار ولوبوي او زر تر زر دي د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ټیم اعلان کړي شي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي د پښتونخوا صوبې امیر پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل
آل پارټیز کانفرنس چې د وزیر اعظم په صدارت کې شوې او هغه قرارداد په اړه کوم دا وایو چې په دې باندې فوري تور عمل درآمد شروع شي او د داخید لپاره په اول قدم باندې موږ مرکزی حکومت نه د غوښتنه کړې ده چې هغه د مذاکراتو لپاره د خپل ټیم اعلان وکړي. امنګه د صوبې په سطح هم دا کار مخ په وړاندې بوتلو لپاره په وفاقي او صوبایي حکومت باندې د دباو راوستلو لپاره دا فیصله کړې ده چې د صوبې په سطح کوم جماعتونه دلته دي د دې ټولو نه موږ خواست کړې چې دوه دوه نمائندگان راکړي او د هغه یو جوینت اکشن کمیټي وي.
په دې ټولګوندیزه ونډه کې د ټولو سیاسي ګوندونو استادو په ډاګه د ترګری په اسبابو باندې بحث هم وکړو او د ترګری په وجوهاتو ټولو سیاسي ګوندونو خپلې خپلې سرګندونې شریکې کړې. په دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند استازي ارباب مجیب الرحمن په پاکستان کې د ترګری د وجوهاتو او د امن په ځای کولو لپاره د خپلو وړاندیزونو په هکله مشال ریډیو ته وویل.
کسان په خاوره باندې چې ترګری کوم مرکزونه دي، هغه په فاټا کې دي، هغه په داخلي پاکستان کې دي، تر کراچۍ پوری، تر ټول پاکستان په خاوره کې د مونږ د دغه ترګری چې دا څومره مرکزونه دي، د دې د مکمل خاتمې لپاره مونږ دوی ته چې کوم دی دا تجویز ورکو. چې د دې نه علاوه دویمه دا چې مثال خبر دلته کې د پاکستان په خاوره باندې کوم خارجي ترهګر قوتونه راغلي دي، که هغه عرب دي، که هغه ازبک دي، که چچن دي، که نور د جهان نه راغلي خلک دلته کې زموږ په خاوره باندې زموږ په وطن کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي دي. مونږ د دې نه چې کوم دی دا تجویز هم مونږ ورکو چې په کار ده دغه خلک چې کوم دی هغه د پاکستان د خاورې نه وویستلی شي.
او د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین د خپلو وړاندیزونو په هکله مشال ریډیو ته وویل.
خدای دې وکړي چې د مذاکراتو په ذریعه امن راشي، کنی نو د ټولو پاټولو بل یو سوچ ضرور پکار دی چې فرض که د مذاکراتو په لار باندې کامیابی ممکن نه، نو آیا د ملک به موږ امن نه راولو؟ دهشتګردي به نه ختمو؟ د خلکو ته به تحفظ نه ورکو؟
تیر ماښام د جماعت اسلامي په مشرۍ د آل پارټیز امن کانفرنس د سرخط لاندې یوه ټولګوندیزه غونډه سرته ورسېده چې پکې د پښتونخوا صوبې زیاتره سیاسي ګوندونو ګډون وکړو، خو د پښتونخوا صوبې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف او په مرکز کې حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون په دې غونډه کې ګډون ونه کړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې دینی عالمانو په وسلوالو غږ کړی چې د تشدد لاره پرېږدي او د امانت لاره خپله کړي. دا چې د جمهوري اسلامي په مشرق کې غونډې پر حکومت غږ کړی چې د مذاکراتو ډله پیدا کړي، خو دا علما اوس غږ کړی دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا دینی عالمان څه رول لوبولی سي او څه کردار ادا کولی سي؟ ملیحا میرزاده د دې جاج اخیستی دی.
په پاکستان کې تر یو نیم سلو زیاتو دینی عالمانو پر طالبانو غږ کړی دی چې وسله د کېږدي او د سولې لاره دې خپله کړي. په لاهور کې د جامعه نعیمیه او سنی اتحاد کونسل لخوا په دوه بېلابېلو غونډو کې وویل شو چې اسلام د بېګناه خلکو د وژنې اجازت نه ورکوي. د دې ترڅنګ دا هم وویل شو چې هغه کسان چې د پاکستان آئین نه مني او وسله نه ږدي باید ورسره خبرې ونه شي. دا چې د امن په لړ کې دینی عالمان څه رول لوبولی شي، پخوانی سینیټر او د جمعیت علما اسلام مرکزي مشر مولانا راحت حسین وایي.
ګور یو سړک د وس مطابق خپل خدمات وړاندې کی، وس الته منل یا نه منل دا خو په فریقین باندې ډیپینډ کوي چې هغه څومره منلی شي. البته موږ خپل یا ورما کرام چې څومره دي هغه خپل دغه مهنت او دغه حل ځلې خو هغه بجاري ساتي چې هغه مسلوال وړلو ته چې تاسو د ملک او د ملت د خاطر او د خلکو د خاطر تاسو خپل دریځ کې لږ بدلون راولي، نو دا خو هر سړي فریضه ده. او بیا خصوصا علما کرام هغه چې کوم اپیل کړی دی کېدای شي چې پرمختګ وشي او په دې معامله کې یو ښه
لاروزی. یو دینی عالم مولانا یوسف شاه په دې نظر دی چې وسلوالو خپل ویل دي چې که حکمرانان په مذاکراتو کې مخلص وي نو خبرې اترې دې را سره شروع کړي، نو پکار ده چې حکومت هم په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي.
علماء خو همیشه لپاره امن لپاره هغوی کوششونه کړي دي. خپل مذاکرات په دې مسله کې حکومت زمونږ سنجیده نه دی، داسې قدم نه ده اخیستی چې د هغې سره سړی دا خبره وکړي چې یقینا زمونږ حکمرانان هغه طالبانو سره مذاکرات کول غواړي. علما هم دا اپیل کړی ده، مونږ د پارټۍ په سطح هم همیشه دا اپیل کړی ده چې حکومت کې صرف اور په هغې باندې د سنجیدګي اظهار وکړي او هغه طالبانو سره یا هغه په اصول لارې
په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو اجاز خټک وسله پرېښودلو ته د وسلوالو ډلو د آماده کولو په لړ کې د علما کرام د رول په اړه وایي چې که څه هم دا یو ښه کوشش دی، خو ډېره تمه ترې نه دي ساتل پکار.
کوم خلک وسلوال دي هغه کسان ډېر ښه نظر باندې نه پوهي، نو دوی بیان هغه انداز کې اثر نه لري خو چې دوی بیان ورکړلو اپیل وکړلو هغوی به یې ډېره ښه. عامو خلکو ذهن مانی چې دومره عالمانو طرفه یو بیان راشي نه یو ښه اثر به کوي، خو دا ډېر زیاته تمه لرل چې دوی ای اپیل وکړلو نو اوس به خلک شو شروع کېده. دا خو عالمانو داسې داسې ډېره زیاته خوشبې نه کېدل هم نه دي پکار. خو بهرحال بده خبره نه ده، د امن حق کې خبره کول ښه شی دی.
اعجاز خټک په خبره روانه شخړه مذهبي نه ده بلکې سیاسی ده.
اصل کې شی دا دی چې دا جګړه مذهبي نه ده. دا نه ده چې د خلک ټول چې اسلام کې دا دي چې اسلام کې هغه دا مذهب سیاست کې شامل شوی دی او دا سیاسي جګړه ده. دا هغه خلک چې کم ترګری کوي هغه غني چې د ملک کې یا دنیا کې یو خاص قسم ته اسلام یا خاص قسم نظام راځي او هغه به وسطي په زور راځي. نو هغه انداز کې چې دې سره چې کم خبره تر کیږي کم اصل لري هغه به هم سیاسي جواب کیږي.
د مولانا راحت حسین په خبره کچره په پاکستان کې آئین په حقیقي توګه عملی شي او اسلامی نظام په سمه معنا کې نافذ شي نو فکر نه کوي چې په ملک کې به څوک وسله اوچت کړي، ځکه چې هر یو تن ته به په ملک کې خپل آئینی حق ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو خوا د وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي نو بلخوا په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد یو شمېر پېښې رامنځته شوې دي چې وسلوال پکې په ظاهري ډول د لاس لرلو نه انکار کوي.
له طالبانو سره په خبرو اترو کې د دینی عالمانو څه کردار کېدلی سي د ملیحه امیرزاده رپورټ مو اوریدی. او په داسې حال کې چې هم دغه خبرې کېږي او آل پارټیز کانفرنس هم په پېښور کې د جمهوریت اسلامي لخوا سوی، هم پرون د ورځ د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی مشر لیفټنر جنرال ظهیر الاسلام او د فوج مشر جنرال اشفاق ورسکیانی له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړو د ملک د امنیت په صورتحال او له وسوالو سره د خبرو اترو په اړه باندې خبرې اترې وکړي. سراج ظهیر بنور تفصیل راکی.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د تیر جمعه په مازیګر د وزیر اعظم نواز شریف د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویزکیانی او د خفیه ایجنسی ایسای د مشر لیفټنن جنرال ظهیر الاسلام ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د ملک د سلامتی او په خصوصي توګه د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې اترې وشوې. په دې موخه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د ولس د ځان او مال تحفظ د پاکستان ذمہواری ده او موږ پاکستان د ترخګرۍ نه په پاکستان ولو خوشحالی او اقتصادی ترقی ترلاسه کولی شو. ملاقات کې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویزکیانی او د ایسای مشر لیفټنن جنرال ظهیر الاسلام نواز شریف ته باور ورکړو چې د پاکستان پوز به ملک دامن په ځای کولو لپاره د جمهوری حکومت پوره پوره مرسته کوي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کاران د سیاسي او پوزي مشروالۍ ترمنځ د ملاقاتونو ته څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار قریش خټک نه وپوښتل نو هغه وویل چې د ستیو کې په پیښور کې پر لپسې د حملو او د طالبانو د بیانونو بدلول وروسته سیاسي او پوځي مشروالۍ د خپل کړنلارې ټاکلو لپاره یو وار بیا یو ځای شو او اوس به حکومت خدمي فیصله کوي. نوموړي زیاته کړه
دا ځل چې په ظاهر باندې لکون د سچویشن بدللې د حکومت هم سنجیده دی. د حکومت سره سره سیاسي پارټیانې ټول سیاسي پارټیانې هم سنجیدګي مظاهره کړې ده او ټول نه اهم خبره ده چې د پاکستان فوجي ادارې فوج او انټلیجنس چې کوم ادارې دي هغې هم دا ځل له سنجیدګي سره دا مسله اخلي. نو زه داسې ګڼم چې د دې طالبانو سره د مذاکراتو یا طالبانو خلاف چې دی فوجي آپریشن کول که ضروري وګڼلې شو نو په دې کې به په راتلونکو څو هفتو
د غرنګ د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت خو لومړی کوشش کوي چې دا مسله د خبرو اترو په ذریعہ هوار شي او کنا نو بیا به پوز او حکومت په دې مجبور شي چې بل لار خپل کړي. دی وایي
دوی وایي چې څوک هتیار وګرځي نو هغوی سره به موږ خبره کوو. اوس دا پوزیشن اخیستل چې دوی هتیار وګرځي او هغوی دا پوزیشن چې یاره دوی دې کاروایانې بندې کړي نو دا خو په منځ کې مطلب دې خبرو اترو شروع کېدلو څنګه سره شروعات دي. دې ته زه په منفي نظر باندې نه ګورم چې دا سی ها البته دغه آپشن په خپل ځی باندې موجود دی چې کچری دوی په لار باندې ناراضي یا مذاکرات کامیاب نشي بیا به مونږه پرپور قوت سره وسلې تلاس اچو او بیا به کاروایانی مونږه بده کې کو.
د ذکر ولد چې له ملاقات وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د وزیر اعظم چوکي تر لاسه کول وروسته په لومړي ځل کهوټا کې د کمانډ اینڈ کنټرول سیستم دوره وکړه. په دې موقع نواز شریف وویل چې د پاکستان اکیډمي اساسي په خوندي لاسو کې دي او دا چې پاکستان یو پر امن ملک دی او د ګاونډي ملکونو سره د ښو اړیکو خواهش مند دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د نهه ورځو د 2012 کال د اکتوبر نهمه نیټه ده. ملالا یوسفزی نن په سوات کې په یو سوال برید کې جبل شوې ده.
خدا ته نه یو د علاج ورسته ملاله یوسفزی روغ سوا او بیا په لومړي ځل شخ د ملګرو ملتونو په تالار کې ټولي نړۍ واورید.
پنځه and books are the weapons that defeat terrorism.
کو کله چې ملالا وبشتل سو نو پپلار زیاودین یوسف زی ته تیرېدل
قیامت نو قیامت نه بوم چې ته زیاته و ملالا پر منګم کې تبنی ولې وزه په پاکستان کې تبې ونیوم ځکه چې دې کله او خندل نو د دې داخله یو غاړه ته لاړه لا اوف نو ما او ما خزي مونږ د شپې د ماشومان باندې و چې چړل
خو اوس د برید یو کال پوره کېدونکو دی او مشال ریډیو پر ملالا یوسف زی یوه غنټه ځانګړی پروګرام کوي. مشال ریډیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې لملالی یوسف زی سره ځانګړې مرکه کړې ده. دغه مرکه او ځانګړی پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چهارشنبې په ورځ د پېښور په وخت مازیګر 4 بجې او تکراری بڼه به بیا د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د غرمې په 12 بجې واوري. تاسو مچال ریډیو اوري. د پاکستان ملت پالا ګوند عوامي نېشنل پارټي خپل یو بل مشر اعظم خان هوتی چې سېنېټر هم دی له ګوند څخه ایستلې دی په د باندې دا تورو چې د پارټي د مشر پر ضد خبري کړې وي شوکاس نوټس ورکړسو خو اوس پارټي وایي چې د جواب نه دی ورکړی نو ځکه دای له پارټي څخه باسي. په دې اړه باندې به تفصیل شبیر جان څخه واورو.
دا سور ځوان دی اعظم خان هوتی سېنېټر اعظم خان هوتی هغه یو خبره غون نکړه و چې هغه کې ویلو چې دا څنګه ولی خان په دغه خبره کړو نور د پټه قیادت په ځد باندې خبره کړو چې را دوی چې کوم تیر د پرون نکونو سیاست و د باچا خان دا شام د دولي ولی خان نو دا هغه پیروي نکړه شو نو باید چې سندر ولی خان نه هم سیاست پریږدي او امین شل ګون نه لری شي هغه راځنه فراسیا پټه په هغه نه هم تک نو چې راغد هم لری شي ځکه چې دوی له سپاټه نن دغه ماته وړه نو په دې وجه هغه هغه رست بیا د پټې کوم نوې قیادت ته ګوري هغه دې ته شوکا تاسو جواب ته غوستو چې دوی اول داسې بیان ورکو نو هغه باندې دوی جواب ورکړ هغه رست پټې قیادت دوی ته د دې استفا ختم دی چې کوم رکنیت ته ختم کړو د پټې نه وستل دی کاګه سه پدې چې کله پرونی د غلام محمد بلور نه پښتنو کله چې را سوال دا وجوهات چې د استاذ پولې پټې قیادت باندې د انډین خوندنه کړ دا نو هغه دې په جواب کول چې دا ښکار دا چې در دوی کورونه خبره ده او داسې خبره نشته چې
دا سره توسه چې خپل د اعظم خان هوتی په دې اړه باندې څه خبرګون یعنی تر دې لمخ خبره د خبرې کړې وي خبرې کانفرنس هم کړی خو اوس چې دا فیصله راغله او د ویلو چې زه به ډیر رازونه مخې ته راوړم آیا د دې څه خبرګون مخې ته راغلی دی؟
بالکل هغه پدې اړه ویل چې په خپل خبره باندې کله کولاړې ما او دای هم ویل چې را د پټې کوم فیصله را ما ته وړاندې نه پته و چې دی بم دا فیصله کوي او دی بم دغه کوم نیمه د پټې نو بس او دا جواب کوم چې کوم کس ما ته دا جواب وښتنه کړ دی هغه دې جوګن نه چې ما نه وښتنو کې ما د سپندر ولی خان خپل ویل په کار چې سپندر ولی خان مال جواب راکړي.
شبیر جان خو پښتنه ده چې د اعظم هوتی له پارټي څخه د تک سره به آیا پر پارټي څه اثر ولوي ځکه که په تاریخ کې وکتل سي نو څو ځله داسې سوي چې بیا لږ څه خلک وتلي او د دې یو تجربه څو تقریبا په 1999 کې چې کله د جنرال مشرف حکومت راغی بیا اجمل خټک له پارټي څخه یو لور ډاله وایسته خدا ځل به آیا اعظم هوتی پر پارټي سر واچوي. خالد خان د مشال همکار دی د پارټیانو په سیاسي چارو باندې ښه ژور نظر لري هم دا پښتنه مې لاغه ځخه وکړه
وګورو لکه د اعظم خان نوم چې دی دا لکه په ځینو ځایونو کې تاسو هم خلک بدنام دي دته په تیر حکومت کې به د ایزیلوډ بابا ویل بیا په د نواز شریف حکومت کې چې دی وفاقي وزیر او په موټروی کې دا خو دا نه باور کوم وګورو دا عوامي شر پټه نه دا سرویل وی خلک تلو اجمل خان اجمل خطک صاحب د خپل پاکو بخي دا بشیر مټه جنن سبا د دغه ګوند ارګانایزینګ کمیټه چیرمن دی دی هم تلو افراسیاب خان هم تلو افضل خان لالم تلو نو دغه پاتینا دغه کسان تلی دی خو بیا دی راغلی نو په داسې حال کې چې د پاتې تنظیم کیږي تنظیم نو کیږي نو خامخا به اثر وی لکه مرخان یو ډیر لوی ضلع دا د خپل سر رسودي په پاتې کې
تاسو معلومات څه دی په اومینیشل پارټي په جنن حلقو کې آیا د حمایتي ستا کنه د به یوازې بس څنګه وېستل سو هم هغه سی به بس بهر پاتې سی کنه جنن جن خلک د سره وسمستا
زمان په خیال زه خبره خدا چې د خپل ځوی حیدر خان هم د په طرف نه دی هغه د پښتونخوا وزیر الله پاتې شوی دی په مردان کې د هغه سره اثر رسو نو چې خپل ځوی ورسره نه دی نو خامخا نور خلک به هم دغه څه ګوري نو زه دا خیال نه کوم زه دا فکر نه کوم چې د په وجه به پارټۍ ته لږ نقصان ورسي که حیدر خان د په اړه خو د خپل پلار په اړه خو نو بیا به خامخا پارټۍ کې به ډېر زیات دغه راتلو خو اوس بله خبره را ده ک میرمن نسیم ولی خان چې هغه د سیاست نه کناره کشوي دا هغه بالکل په ملي سیاست کې برخه لري ک هغه د اعظم خان ملګریو کا خو بیا بل وجه خو تیر وختونو کې اعظم خان هم د بيبي مخالفت کړی دی نو دا سه ملمیږي میرمن نسیم ولی خان به هم غلی پاتې شي او کنه دا رور او خور یو ځای شو او دیر یو بل ګوند ځان کېښود بنیاد نو بیا به عوامي نیشنل پارټۍ ته څه نه څه نقصان نشي خو زه نه ګڼم په فی الحال موجوده وخت کې چې د اعظم خان هوتي په وجه به پارټي خراب شي زما په خیال بلکې ښه به شي ځکه چې د باندې کم نمونه د باندې کم تورونه چې نو هغه په وجه پارټي بدنامه وه او کدی نه ویل چې عادت راوستو چونکې نوې انتظار به کېږي او دا نه خلک راوستو نو بیا دغه پارټي یو مقام موندي شي ګنی عمره زوړ حال کې وي.
خالد خان او سمزو کوټی ته د بلوچستان پښتون مشت ضلع زیارت کې تیر ورځ د ماشومانو د لوبو د نقلي وسلو په خلاف مظاهره شوې ده. دغه لاریون د ټوپک نه قلم غواړو ترسک سرلیک لاندې ځوانانو کړی ده. ګډونوالو اندېښنه ښودلې چې نن ورځ د ماشومان لخوا د نقلي وسلو استعمال هسې نه سباله د اصلي وسلو په استعمال بدل سي. تفصیل به له نیاز مسخیل واورو.
د ماشومانو د نقلي لوبو وسلو په خلاف لاریون د تیرې جمعې په ورځ نوښته د بلوچستان ضلع زیارت سنځاوي په سیمه کې ترسره شو. لاریون وروسته ګډونوالو ته د وینا پر مهال د سیمې اوسیدونکي او ځوان شاعر متی الله امید ویل د ماشومانو نقلي وسلې په خلاف دوی په سیمه کې دغه لومړی غږ پورته کړی دی.
موږ خصوصي د پښتو او د ولس لپاره نن راوتلی یو. دا زموږ سره اثر تاوان دی. دا موږ له په ګوړه کې زار راکوي. دا توپانچې نن دغه خبره ده چې نن یې پلاستیکي راخیستې ده. سهار به دغه سړی په دغه پلاستیکي توپانچه خلک شکوي. نن موږ راولاړه زموږ غورور یو هلک راولاړ پرابل تک وکړي کله سترګه خوش کړي کله کپڑے ورسه زلګي د دې سیدي اثرات بیا بعد کې غلط اثرات لوږي. نو موږ په دې خدمت په دغه نیت راوتلی یو چې یاره زموږ ولس زموږ ماشومان زموږ راتلونکی نسل زموږ خراب نسی.
یو بل ځوان نجیب الله دمر د خپلې وینا پر مهال وویل د نن نقلي توپانچې د سهار په اصلي وسلې هم بدلېدلی سي.
موږ تېز له دا ګردې علاقې زه یو بم جوړ کړي دا موږ روغ بمان په دا علاقه کې ګرځو د کیلونو په شکل کې را روان دی زموږ ته علاقو له پر موږ ته باندې دلته خرڅېږي. تاوان د چا دی که په افغانستان کې پښتانه دي که په خیبر پښتونخوا کې پښتانه دي که په کراچۍ کې پښتانه دي که دلته پښتانه دي هر ځای پښتون ولې برباد دی هر ځای ویلی پښتون برباد دی. توپانچه خو ما ته هم درولی سو دکاندار څوک دی زما او ستا سړی دی جوړه کوي د ځوانانو کمیټۍ.
د ضلع زیارت ځوان شاعر او لیکونکی محمد ابراهیم ارمان په دغه موقع د راتلونکي لوی اختر لپاره خلکو ته دا پیغام پریښودی.
کوشنان زه خواست کوم چې په ښکلانه کې به وګورم خلکو ته دا خوا دا خواست کوي چې وروره په اختر کې به دغه د پلاستیکي توپنچي او توپکان به نه اخو د ګیم شین به اخو او د موشران دي دغه شین به اخو او دا بیا د خلکو ته خواست کوم چې وروره خپل بچانو ته په کورو کې وایسته چې موږ به د اختر په ورځ خپل کوشنانو له د پلاستیکي توپنچي او توپکان و راخو.
یاد دوی د بلوچستان په ضلع زیارت کې د ځوانانو له اړخه د وسلو په خلاف راپورته شوی د اول غږ ګڼل کیږي. دغه ځوانان وایي دوی بیل سه سرکاري او غیر سرکاري مرستې په خپل سر دغه کار ته مخه کړې ده. نیاز مساخل، مشال ریډیو، زیارت.
تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو دغه یو غړی خبري غړی ده او د مشال ریډیو په دې غړي کې تاسو پر راتلونکو نیمای کې یو شمیر ریپورتونه اوریدلای شئ. په دې کې د پاکستان او د سیمې د مطبوعاتو ترڅنګ د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې
خبر اوریدلای سی بیا مرکا اوریدلای سی او د دې ترڅنګ تاسو کولای سی چې د افغانستان لوبډلی سی لوب غټلې د افغانستان کې جشنونه جوړ شوی دی د هغو جشنونو حال بدر کو او خپل بیا د ملګرو ملتونو څنګهړي استادې پر خلکو په افغانستان کې ژغ کړی چې په انتخاباتو کې د ایجنډا او ته ووټ ورکی نتی شخصیتو ته د هر څه به تاسو په دومره مای کې اوري خو اوس به اصرار لمومند په 12 بجې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پرون په پیښور کې د جمهور اسلامي په مشرۍ شوی صوبایي امن ټول غونډیزه غونډه کې له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتنه وشوه چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د مرکز مذاکراتي ډلې اعلان وکړي. په دې غونډه کې له صوبایي حکومتي ګوند تحریک انصاف او مرکزي حکومتي ګوند مسلم لیگ نن پرته ټول سیاسي ګوندونو ګډون وکړو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اعظم هوتی له پټۍ څخه وشتل شوی دی. د مشالډو د خبریا له مخې سینټر اعظم هوتی وروسته له هغو د پټۍ وشتل شوی چې نوموړي 4 ورځې وړاندې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان پر ضد خبري غونډه کې ویلي وو چې اسپندیار د مشرولۍ جوګانه دی او د سیاست کولو اهلیت نه لري. په کوټه کې د ډاکټر مناف ترین د تختونې پر ضد ډاکټرانو په سنډیمن روغتون کې علامتي بوکړتالی کیمپ لګولې. بلې خوا ته بیا د جمعې په ورځ د کوټې له ریلوي کالونۍ څخه د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې مشر نور محمد نامعلومه وسلوالو تختولې. د طالبانو لخوا جوبل شوی د سوات ملال یوسفزی ته په لندن کې د ښځو د حقونو لپاره یو د خزو د حقون لپاره پر کار کولو ایوارد ورکړل شوی. دا ایوارد د هغه روسي خزینه خبريالي اني پولیکاوسکایا په نوم دی چې وجل شوی و. دا هر کال هغه خزې ته ورکړل کیږي چې د مېرمنو د حقونو په برخه کې مهم رول لوبولې وي. د افغانستان جمهوری ریاست د ناروې د بنو چارو وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي افغان حکومت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي هلې ځلې نه دي کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي په افغانستان کې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به د دې هیواد په تاریخ کې په جمهوري ډول د سیاسي قدرت لومړنی انتقال وي. یان کوبیج دغه راز ویل افغان مشران باید په انتخاباتي سیالیو کې د شخصیتونو پر ځای په ملي ایجنډا بحث وکړي. شام د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور تفصیلات ورکړي. او ټاکل شوی چې افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا له په شارجه کې د کینیا له ټیم سره د سیالۍ بل لوبه کوي.
اسرار علامومند د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. د کتنه په اسلام آباد کې سراج ظهیر ورته کوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې دا وخت د اصلوال طالبانو د 150-150 پورې ډلې موجود دي چې پکې د هر یو ډلې خپل خپل زاویه ده او ستر رسوخ یې د مخصوصو علاقو پورې دي. ادارې وړاندې وایي چې د کې اکثر ډلې خپل خرچې د اغوا برې تاوان کلنګ غاستو او نور کاروایانو په ذریعہ پورې کوي. خو بل طرف ته د ځینو خلکو خیال دی چې کوم جدید وسله دوی استعمالوي او په کوم مهارت سره خودکش عملور او بارودی گاډي تیاروي نو دا د عام کار نه دی او نه ممکن دی تر سوچ د دې پښا باندې یو منظم ډل نه وي. ادریا اخر کې لیکي کچره دا وخت ټولو سیمیزو او عالمی قوتونو په مذاکراتو یا په بل کوم لار د وینې بیولو د لوب بند نه کړه نو د افغانستان نه د بهر ملکی پوزونو د وتو رستو به حالات نور هم خراب شي. نو بای چې د پاکستان په شمول نړیوال رولې دې لخته خصوصي پام وګرځوي. بل طرف ته ایکسپریس ورس پانا خپل ادریا پسین کې د انټرنیټ په بندیدو لیکي او وای چې د سن حکومت د کراچی په شمول پټوله صوبه کې د ترخګرو د جل ماتولو لپاره سوشل نت ورک باندې استعمالیدونکي وایس میسنجر، وایس چیټ، ټینګو، اسکایپ او په وایبر باندې تر 3 میاشتو پورې بندیز لګولې دي. ادارې مخکې لیکي چې حقیقت دا دی چې د سن په ګډون ټول ملک کې دا وخت ترخګر خپل عملیات د انټرنیټ په ذریعہ پیل کړی دي. نو په داسې صورتحال کې خو د حکومت دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی. خو بل طرف ته وکتل شي نو په کورونو نور خلک د دینه متاثر شول او د دین تاجرانو خو وینا ده چې د دې لقبل پاکستان ته په اقتصادي توګه هم ډیر زیات زیان رسیدي شي. دریا اخر کې وایي ک یو خطر هغه د ویب سټ د فائدې نه منکول ضروری شوی دي. نو بل پلو د سکیورټي او خفیا ادارو په کارکردګي باندې هم توجه ورکول پکار دي. نو باید چې حکومت د تر هغه په ځی چکه هم کاروایی کوي چې اولست تر زیان اونرسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي پاکستان لره د ترګری په ضد ښکارا او واضحه موقف خپلول پکار دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي چې د امریکا او ایران ترمنځ سفارتي هلو ځلو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران ولسمشر حسن روحاني ته ټلیفون وکړی او دارنګ په تیرو څو لسیزو کې دا لومړی ځل و چې د امریکا او ایران ولسمشران ترمنځ دا ډول ټلیفوني خبرې وشوې. په دې اړه به د اسرار عالم مومن څخه د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات واورو.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي پاکستان لره د ترګری پر ضد ښکارا او واضح موقف خپلول پکار دي. پاکستان پر آتشپشان ناستې باید چې د هیواد لوی برخوال لکه پوو سیاستوالان او مولیان یوځای شي او دا اعلان وکړي چې د اورپکو لخوا به نور تشدد برداشت نه کړی شي. که چیرې داسې ونه کړي نو پاکستان به د ترګری او سغدریزۍ پر ضد خپل جنگ وبیلي. په پاکستان کې غیر یقیني حالاتو د اسلام آباد او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې لوړاندې ترنګلې کړې دي چې پکې هندوستان او افغانستان پاکستان د سیمه ییزې ترګری مرکز بللې. پاکستان دا مهال درې قسمه یاغیتوب سره مخامخ دی. په شمالي مغربي برخه کې پاکستانی طالبان په پوز او د ټولنې په حساسه برخو یعنی شیاګانو او عیسایانو بریدونه کوي. بلخوا په جنوب کې بلوڅ بلتونخوخي د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. همدارس بیا په کراچۍ کې وسلوالو ډلو او مافیا الغاو تلغاو جوړ کړی دی. که څه هم پاکستانی پوز د وزیر اعظم نو شریف لخوا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د اعلان په ښکاره مخالفت نه دی کړی، خو اوس مهال پوز له دولت مخالفینو وسلوالو ډلو سره نیخ په نیغه د خبرو کولو په حق کې نه دی. خو بیا هم پاکستانی پوز په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد د عملیاتو په شروع کولو کې زړه نازله دی او هغه ځکه چې له دې سره کېدای شي افغاني طالبان هم متاثر شي او پاکستان داسې نه غواړي، ځکه چې پوز غواړي په افغانستان کې د پراکسي جګړې لپاره د افغاني طالبانو مرسته جاري وساتي چې دارنګ په راتلونکي کې د افغانستان په سیاسي جوړښت کې خپل اثر ولري. همداشان په هیواد دننه لوی سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو په خاطر د وسلوالو په اړه دوه مخیزه پالیسي لري. سیاسي ګوندونه نه غواړي چې پر خپلو ځمکو موجودې وسلوالې ډلې راوپاروي. همداراز د شیو ضد لشکر جنگوي ډله چې په پنجاب کې شتون لري د هیواد په بیلابیلو برخو کې یې په سلګونو شیاګان وجلی دي. په دې صوبه کې د مسلم لیگ نون حکومت دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي چې د امریکا او ایران ترمنځ د سفارتي هلو ځلو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران ولسمشر حسن روحاني ته ټلیفون وکړو او دارنګ په تیرو څو لسیزو کې دا لومړی ځل و چې د امریکا او ایران ولسمشرانو ترمنځ دا قسمه ټلیفوني خبرې وشوې. مقالکونکي وایي داسې خو نه ده چې دا هر څه د کال 1922 حالات بیا تازه کوي. په دغه کال کې د امریکا او چین ترمنځ د لسیزو وروسته مفاهمت شروع شوی و چې نړۍ یې بدله کړه. آیا امریکا او ایران چې د لسیزو په دغه دښمنۍ کې بندې هم یو بل ته د زړونو ښه کولو لپاره نږدې دي او که څنګه؟ د امریکا او ایران ترمنځ پر اړیکو د غور لپاره په 1922 کال کې یو بل مثال هم شته، کله چې په دې کال کې امریکایي ولسمشر ریچرډ نیکسن او د هغه روسی هم منصب ترمنځ په ماسکو کې ملاقات وشو. دا لومړی ځل و چې یو امریکایي صدر د پخواني شوروي اتحاد سفر وکړو او همدارس له دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړې جګړې له منځه وړلو او د رابطو زیاتولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړل شو. کېدای شي چې اوس زیاتره د ایران او امریکا ترمنځ له اړیکو هم داسې تمې لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو په جریان کې د افغان امنیتي ځواکونو د چلند د اصولو په اړه د ولسمشر حامد کرزي د فرمان هرکلی کړی. د دې کمیشن چارواکي وایي په دې فرمان کې د یادو سو اصولو تطبیق به د افغانستان د ولسمشري ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت په یقیني کولو کې مرسته وکړي. په دې حال کې د کورنی چارو وزارت د ولسمشر د نوي فرمان د مواتو د عمل کولو ژمنه کوي. احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو اصولو طرحه چې د ولسمشر حامد کرزي په فرمان کې ټینګار پرې شوی مخکې د دې کمیسیون لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کړې و چې امنیتي ځواکونه باید یوازې د انتخاباتو له کمیسیون سره مرسته وکړي او په انتخاباتي چارو کې د لاسوهنه نه کوي. ښاغلی نور زیاته کړه چې د حکومت دا اقدام د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر مهم دی.
د دې اصول رفتار څخه موږ استقبال کوو او دا د انتخاباتو لپاره ډیر مهم او اساسي ګڼل کیږي. دا به پرمخ دی دغه فرمان چې نظامی نهادونه د انتخاباتو په شارو کې مداخله وکړي. دوی یوازې د دې فرمان په اساس باندې مکلف ګڼل کیږي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون لارښوونو مشورو باندې عمل وکړي او زمونږ سره ملاتړ وکړي.
د ولسمشر کرزی فرمان چې د جمعې په ورځ د جمهوری ریاست د چارو د ادارې لخوا په رسمي ډول خپور شو دیارلس مادې لري او د دیارلس او درې نویم کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د چلند اصول روښانوي. په دې فرمان کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته هدایت ورکړل شوی چې د انتخاباتو د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو او د رای ورکولو او رای شمیرنې د مرکزونو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیسي. د ولسمشر د فرمان په پنځمه دا کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونه باید د انتخاباتو په چارو کې له لاسوهنې او د رای ورکولو او رایو شمیرنې مرکزونو ته په خپل سر له ننوتو ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو د چلند څرنګوالی به د دې فرمان له مخې په سمه توګه تنظیم شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ مقام او منصب په انتخاباتو کې د لاسوهنې حق نه لري او له متخلفینو سره به جدي قانوني چلند وشي.
موضوع چې په فرمان کې یادونه شوې د اجرایه قوې د یوې برخې او د قانون د تنفیذ د ځواک په توګه زموږ د اجرااتو په سر کې دي. د انتخاباتو د شفافیت او د پولیسو د چلند په اړه بحثونه په جدیت سره زموږ تر کار لاندې دي. د پولیسو هیڅ منصوب ته به اجازه ورنکړل سي چې د ولایتي شورا یا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کوم کاندید په ګټه کار وکړي کنه تر قانوني تعقیب لاندې به ونیول سي.
د ولسمشر فرمان هم دراز امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کوي چې د رای ورکولو مرکزونو ته د جګپړو دولتي چارواکو د وسلوالو ساتونکو او خپل سر وسلوالو د ننوتو مخه ونیسي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د دیارلس او درې نویم کال په وري میاشت کې په پام کې دي.
احمد تکلدی په دې رپورت کې د ولسمشر حامد کرزی د فرمان تفصیل واوریدل چې د انتخابات په بهیر کې د افغان د امنیتي ځواکونو د چلند اصول روښانه کوي. تاسو په رپورت کې دا هم واوریدل چې د رای ویل سوي چې د رای ورکولو مرکزونو ته د چارواکو د ساتونکو او وسلوالو د ننوتو د مخنیوي هدایت هم ورکړل سوی. خو دا کار اوسنیو شرایطو ته په پام سره څومره ممکن دی هم دا پوښتنه احمد تکل د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود سره په دې اړه په یو مرکه کې کړي. راځي او په سر کې هم دا ځینې پوښتنې.
ولسمشر غوښتي دي چې په دوا ټکو باندې تمرکز وکړي. یو ټکی دا دی چې مثلا د ټولټاکنو د کمیسیون د غړو امنیت باید په ټول افغانستان کې ونیول شي. په دې تقریبا درې هفتې مخکې د قندوز د ټولټاکنو د کمیسیون مشر ووژل شو. په فرا کې څلور تنه دوه ښځینه دوه نارینه وتښتول شو. د دې نه چې دوی په یو آرامه فضا کې وشي کړی چې قانون تطبیق کړي. دویمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې د امنیتي ارګانونو چارواکي فعلا هم دوی تنظیمونو پورې اړه لري او په ټول ټاکنو کې اکثریت تنظیمونو ځانونه نومان کړي دي. مثلا والی هم د یو تنظیم دی، قومندان د امنیت هم د یو تنظیم دی او د دې تنظیم ته خوا یا ولسمشرۍ ته یا د ولایتي شوراګانو ته کسان نومان شوي دي.
نو حاجي صاحب په داسې یو حالت کې د حکومت لپاره د امنیتي ځواکونو لپاره د مداخله ممانعت به څه معنا ولري؟ څومره دا کار ممکن دی ستاسو په نظر؟
امکانات دي چې دوی مثلا د پولیسو د مشر یا د نورو امنیتي ارګانونو مخه دې ونیول شي دا اسانه نه ده. اما یو شی چې نړیوال ناظرین کچېته دا مسائل په ولسوالۍ کې په ولایت کې په خپل سترګو ګوري او هغه مجبور او مکلف دي چې خپل راپورټونه خپل سازمانونو ته ورکړي او د ټولټاکنو مرکزی دفتر ته ورکړي. په هغه صورت کې زه فکر کوم چې دغه رول او نقش د نړیوال ټولنې په ډیر مهمه پرته د دینه د والی کمانډان د امنی د ورسوال او د کمانډان د امنی مخنیول دا د کرزی صاحب په صلاحیت کې په فرمان کې نه دي. په دې معنی چې لکه کرزی صاحب دا څو کاله چې وایي چې فساد نه غواړم فساد م کوي اما متاسفانه په هر کې هم فساد روان.
په داسې حال کې چې تاسو هم یادونه کوئ چې زیات شمیر ځواکمن او قدرتمن کسان چې په وروستیو لسو کلونو کې په حکومت کې تل زیات ځواک درلودلی ولو که په حکومت کې یا په اپوزیسیون کې اوس د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندیدان دي، د دوی ترمنځ به اختلافات کوم امنیتي مشکل رامنځته نه کړي؟
زه فکر کوم ډېر دا یوه دقیقه پوښتنه ده. په دې معنی چې دلته مثلا په یو ولایت کې یو زورواکي د خوا یو والی تعین شوی دی، په بل ولایت کې د بل رهبر یا د تنظیم د مشر والی دی یا قومندان د امنیت دی، طبی خبره ده چې په هر ولایت کې باغ چارواکي د خپل تنظیم په ګټه باندې لاسوهنه کوي. کله چې یو ولایت کې لاسوهنه وشوه، طبی ده چې مقابل لوری انتقاد کوي، هغوی ګډوډي را جوړوي. نو متاسفانه که د دې مخنیوی ونه شي، کومه پوښتنه چې تاسو وکړه، دا به د دغې تنظیمونو د دغې چارواکو په خپل منځ کې ګډوډي رامنځته کړي.
حجی سید داود د سیاسي چارو کارپوه چې له احمد تکل سره خبرې کولې. او دا چې د افغانستان د خپلواک الیکشن کمیشن ویاند نور محمد نوري څوایي چې دا وخت تر اوسه پورې څومره کسانو د ولسمشري د انتخاباتو کې د کاندید او څومره بیا فورمې وړي دي، په دې اړه باندې زموږ همکار نور محمد نوري سره مرکه کړي. راځي چې ورته وښیو.
د ټاکنو خپلواک کمیشن د بهالویش سره سم د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د یک شنبه په ورځ په څلورو بجو باندې د تله په څوارلسمه پای ته رسېږي. د هغې څخه وروسته موږ په هېڅ ډول باندې هېچا ته د اجازه نه ورکوو چې یا ولایتي شوراګانو ته او یا هم ولسمشریزو ټاکلو ته نوملیکنه وکړي.
تر اوسه پورې چې تاسو راسره خبرې کوئ، د ولایتي شوراګانو دپاره او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو دپاره څو کسانو په رسمي ډول ځانونه کاندید کړي دي؟
د ولسمشریزو ټاکنو لپاره څلور کسان د ټاکنو خپلواک کمیشن سره ساتي او همداشان تقریبا شپږ اویا کسانو معلوماتي بستې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره وړي دي چې پکې درې مېرمنې هم شاملې دي. د ولایتي شوراګانو لپاره د درې زرو څخه ډېرو کسانو معلوماتي بستې وړي دي چې په دې کې درې سوه په شاوخوا کې ښځې شاملې دي. ویلی شم چې هېواد په څلور دېرش ولایتو کې یو زرو پنځه سوه یو څلوېښت کسانو ولایتي شوراګانو ته نومونه لیکلي دي چې په دې کې یو سل اووه اویا ښځینه شاملې دي.
د تېرو انتخاباتو سره که چېرې سړی دغه انتخابات پرتله کوي، هم د ښځو ونډه په دغو کاندیدانو کې کم ده او هم د کاندیدانو شمیر ډیر کم دی، هم په ولسمشری انتخاباتو کې او هم د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې. تاسو دلیل څه ګڼي؟ شرایط شخصي وي دي که نور مسایل هم په دې کې شامل دي؟
کاملا تاسو پوهیږئ چې تېر انتخابات د تخنیکي فرمان په اساس باندې په هیواد کې ترسره شول، ولې دغه انتخابات د قانون په اساس باندې ترسره کیږي چې دواړو مجلسو د قانون تصویب کړی او رئیس جمهور هم توشي کړی. په شرایطو کې هم بدلون راغلی دی. د ټاکنو خپلواک کمیشن هم د شرایطو په تطبیق او پلي کولو کې جدي ده، او د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیشن هغه پیغام هم په ښه ډول باندې خلکو ته رسیدلی.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن ویاند نور محمد نوري چې له ادم ماشاءالله همکار سره خبرې کولې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وای په افغانستان کې د ولسمشری راتلونکو انتخابات به د دې هیواد په تاریخ کې په جمهوریت ډول د سیاسي واک لومړی انتقال وي، او مشران باید په انتخابي سیالیو کې د شخصیتو پر ځای په ملي ایجنډا بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د خاص استازي د خبرو جزئیات به لجانا قال کوزي وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبی شوی په افغان مشرانو غږ کړی چې د انتخاباتي سیالیو یا کمپاین په جریان کې باید د شخصیتونو پر ځای د ملي اجنډا ملاتړ وکړي. یو پی آی خبرونه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دفتر یا یونامه دنده لري چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ وکړي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې بهرنیو ځواکونو ټول امنیتي مسولیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي د انتخاباتو لپاره چې تر اوسه کومې تیاری نیول شوي د ترې خوښ ده. د زیاته کړه 2014 کال به د افغانستان په تاریخ کې له یو منتخب حکومت څخه بل ته د سیاسي قدرت لومړنی انتقال وي. کوم کاندیدان چې جوګو څوکیو ته ځانونه کاندیدوي، کمپاین ته له داخلېدو مخکې باید چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ نوي مخ ته نظر وکړي. یان کوبش دغه راز وویل هیله مند ده چې د کاندیدانو بحثونه به د اشخاصو یا شخصیتونو پر ځای پر هغو مسلو وڅرخي چې د افغانستان راتلونکي ټاکي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې علي شورا ویان شهزاده شاهد ویلي د پاکستان له بنده خو چې سوي د افغان طالبانو یو مشر ملا برادر دا وخت په پېښور کې دی. نوموړي غوښتنه کړې ده چې ملا برادر د خپل خوښه افغانستان یا بل مسلمان ملک ته ولې شي چې دا رنګه هغه د افغانستان د امن په عمل کې په آزاد توګه برخه واخلي. د افغانستان د حکومت د پرله پسې غوښتنو وروسته د پاکستان حکومت ملا برادر شاوخوا دوه هفتې وړاندې خوشي کړی وو. په دې اړه د افغانستان د سولې علي شورا ویان شهزاده شاهد سره عصمت الله څاروان د جمعې په ورځ مرکه کړې او په دې سر کې ځینې پوښتنې چې په دې رپورټونو کې څومره حقیقت دی چې وايي ملا برادر په پېښور کې دی.
دا خبر صحیح دی چې ملا برادر پېښور ته انتقال شوی دی.
او منګه په دې امید چې هغه زر د صلح لپاره په لحاظ او همکاري شروع کړي. زه د ډیرو جزئیاتو نه خبر نه یم چې واقعا درسي او ستونزې نو د دغه ستونزې د حل کولو غوښتنه کوم د صلح د عالی شورا په نمایندګۍ باندې. او په عین حال کې که دا تشویش وي او یا داسې امتداد پیدا کوي نو د دې غوښتونکو مې چې یادې افغانستان ته انتقال شي البته په خپله خوښه او یا یو بل اسلامي ملک ته چې هغه د مولا برادر په رضایت باندې وي هلته منتقل شي او د هغه ځای نه په آزادانه او صادقانه شکل باندې خپلو هڅو ته ادامه ورکړي.
آیا د سولې عالي شورا له پاکستانه غوښتي دي تر اوسه پورې چې دوی غواړي له مولا برادر سره وویني؟
سولیالی شورا مخکنه غوښتنه دا وه چې مشران مخالفینو مشران طالبانو مشران چې د بندیخانو نه آزادي کې باید سولی د شورا په هماهنګۍ باندې وشي.
دا شهزاده شاهد د افغانستان د سولې د عالی شورا ویاند. د خبري سیمې کمیونټي سازمان وایي چې دوی د ناکراری باوجود په دې سیمه کې په سلګونو زده کوونکو تزده کړې ورکوي خو لا تر اوسه هم یو شمېر استادان په کنټریکټ کار کوي. دوی غوښتنه کوي چې د دغو استادانو نوکري دي په خیر کړل شي. د مشال امکان رپورټ لري.
د قبایلی سیمې کمیونټي استادان وایي چې دوی د تیری اوږدې مودې رئیسې په قبایلی جنسیو کې د امنیت خرابې وضع باوجود کار کوي او په سلګونه زده کوونکو ته د بغیر ودانۍ او سانتیاو په حجرو کې او یا هم په کولاو میدان کې زده کړې ورکوي خو تر اوسه دوی په کانټریکټ حیثیت کار کوي او حکومت یې د زیاتره استادانو نوکرۍ ریګولر یا مستقل کړي نه دي. په دې حقله د قبایلی سیمې د کمیونټي استادانو د خیبر څنګ صدر صادق پردای مشال ریډیو ته وای
موږ هم تقریبا ټول د مړو ویکنسی په کې چې هغه ټول استادان ایڈجسٹ ول ټول ریګولر شول د کورم ایجنسی د ورګزو ایجنسی د دامه هغه شول او تقریبا 90% 85% د بجوړ والن چې کنه دام ریګولر شول صرف د خیبر د نار ته د ساوت وزیرستان چې کوم ټیچران دي کمین د پګنت د شپاتې دي.
د قبایلی سیمې د کمیونټي استادانو د مستقل کېدو په حق له کله د قبایلی سیمې د تعلیم محکمې اسیسټنټ ډایریکټر هاشم خان پردی رائے معلومه کړه نو دوی وویل چې موږ په عمومي توګه په دې ایجنسیو کې د نو سیټونو پیدا کولو غوښتنه کړې ده او چې کله دغه سیټونه راکړی شي او یا هم په دې سیمو کې کوم نور سیټونه خالی شي نو دغه استادان به پرې ورځي کړو. یاد دی ویچ په دی ورستیو کې په فاټا کې د غیر فعال کمیونټي سکولونو یو شمیر استادان د ډیوټۍ نه کولو لوجه د نوکرېونه لري کړې شوې دي او چې کوم استادان یې فعال دي او ډیوټي کوي هغه د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی نوکرې دې مستقل کړې شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوسم د دوه داسې ملګرو د ژوند د کیسات چې هغه دواړه ښه نږدې ملګري وو خو بیا سپې وشتمه نیټه د سرکاري نوکرانو پر ګاډي چې کور ته روانو په یو چاودنه کې مرګ هم یو ځای دواړه په وویشل شو. راځي چې د دوی د ژوند کیسه سره د شانواز ترکسي څخه به واورو.
د چار صدی عمر زی سیمه دو ملګری چې د همیشه لپاره به یو ځای ګرځیدل او د یو بل سره به مرسته داسې کوله لکه چې خپل کار وي. د تیر میاشتې په وشته منیټه دواړه له پیښور کور ته روان وو چې په ګلبیله چرسده کې د سرکاري نوکرانو په ګاډي کې چاودنه وشوه او دواړه په یو ځای مړه هم شول. د تنګی د ټیکنیکل کالج نه په سیول انجینیرینګ کې ډیپلوما حاصلونکي شل کلن علی خان د نوکری لپاره پیښور ته تلو نو ملګری مهراب ګلی هم له ځان سره بوتلو او بیا دواړه کورونو ته مړه راوړی شو. د علی خان پلار ولی محمد وویل
اما ته ډیر ګرانو بس د دوانه ته مزام اما ته ډیر ګرانو زما پاغه باندې ملا ماته شو ځکه چې هغه ماته بس نیغ ولاړو چې ما به دا کار وبشي. اجي سیب
د علی خان د مرګ سلور میاشتې وړاندې د ولی محمد یو بل زوی سلیمان چې واده یې وکړو او سلور ورځې پس په یو ټرافیکی حادثه کې مر شو. د ولی محمد ټبر د هغه پیښې حال داسې وایي.
دا کوټه ده وګوره واده دې ولې وکړو. پنځمه ورځ مې راخوب دقیقت نه پاسه مې زوی پلار دې چې دکان ته راشه پاسې ما خلاص وینځه چې وسکله دا ټیم دا د مرګ خبر مراغی دا ټیم بیا بچی خبر راغی
ولی محمد په میرآباد چارسده کې د نایتوب کار کوي او خپل نایخانه پرانستې خو ټبرې د واده وروستو د بیالابیالو بیماریو له وجې سلور ډاکټري اپریشنونه کړي دي. ولی د روان اختر وروستو به یو بل اپریشن چې په خېټه کې د رسولۍ وستو لپاره دی به هم کوي.
اوس په شپه ګو رسولۍ دي سپوږ کې وي چې د ډالر کبي خي کور کې زما لور نشته لکه درې بچی مې مار خپل یارم بچی و نو زی بیمار و ما وې سینه چې څوک یې کور ته نه پرېږدي که زه مړه رام بیا څوک چاته نه ګوري د چا بچو ته بیا څوک نه ګوري نو ما بس دا درې ډېر دي که زه مړه شم نو بس لوی پشي زه لاجم دې ما نه بچی لاړ.
او علی خان به چې کله سهار له کوره وتو نو مور بیبي ته به څه ویل؟
ما ورته وی علی خان وینا مور او علی خان انجینیر براته ما وی خزه زوی زو بتا ته سلی ان انجینیر و نو خار ته لار کا زونه جمع کړو خار ته دو درې پیری لار د غیری زلو
د دې پوینا چې ژوند له اوله ډیر د تکلیف سره مخ وځه کا مالی حیثیت داسې نه دی چې ګنې خپل خ علاج وکړي.
یو باندې جب دی زوی زوی بل کوته را ده تک ودا پته ډیر راغره خدای تو بتا دې زو سم تو بابا خدای زوی سبا دا سی برګ نو لیکو وی د ډیر پنیا سبق وی.
او بیا مو د محراب ګل د پلار لحاظ ګل سره خبر وکړل نو هغه وویل
مشر وجی کنه دام په ماته شو ما سره دې ډیره قربانی کړې زوی مې وجی مور له بتو ژوند له بتو د مو غم خادي بیا دې ټوله فعلله.
او ولی محمد په اخیره کې وویل
خدای دې بس تبو برباد کینو تباہ کی دا پردی بچی چې کم نه تباہ کای.
دا ولی محمد کشر زوی بلال ولی چې په لسم جمعات کې سبق وای. او ولی محمد وویل هغه اوس په هغه ډیر یریږي چې چیرته هغه ته زیان و نه رسی.
او سم د دې خبرونې د پای ریپورت د جمعې پرد چې په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کینیا څخه د کرکټ 500 اوریزه لوبه وګټله نو په ټول افغانستان کې خلکو جشن ولمانځلې. په جلال آباد کې هم خلک راوتي او اتړونه کول. د افغانستان کرکټ ټیم به د دې هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د کال 2015 په نړیوال کپ کې برخه اخلي. د دې جشنونو تفصیل له بازمت عابد اورو.
دا تن دا نغمه د جلال آباد خار د شیرزی لوبغالی څخه راوځي چرته چې د جمعې د ورځې په مازیګر په زرګونو تنه افغانان ورټول شوي ول او د کرکټ بریا یې تر ماخوستنه پورې په اتڼونو او نڅاو سره ونمانځله. د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مشر قرار عزیزی وایي چې د تیرو لسو کلونو رئیس یې دا تمه لرله چې یو ورځ به د افغانستان د کرکټ ټیم نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کوي چې نن یې دا ارمان پوره شو.
دا خپل ټول هیواد والو ته دغه ستره بریا مبارک وي. دا د افغانستان د کرکټ تاریخ لپاره یو غټه بریا وه. دا یو ډیره خوشحالي ورځ وه. تقریبا دغه لس کاله کېږي موږ د دغې ورځې په ارمان باندې چې زموږ ملي لوبډله چې کومه ده د 2015 نړیوال جام ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی او د ننګرهار کرکټ اکاډمۍ مشر استیګل عابد مشال راډیو ته وویل چې د ځوانانو اتڼونو او نڅاو یې د کرکټ د بریا خوشحالي سو برابر زیاته کړی ده. نو موله وای
که زه سم یادونه وکم چې زمنګ افغانان یو بهترین افغانستان غوړي یو د افغانستان غوړي چې غټول دنیا سره برابر وي د امن وي همیشه خوشحالي وي په زرهاو خلک چې جلال آباد کې راوتل دي او د افغانستان د ملي لوبډلې حمایت کوي. زمنګ د غټول افغانانو د غيو ارمان په دنیا هغه یوادونه چې هغه فل درجه په کرکټ کې لري چې هغه لاس یوادونه دي هغه سره به تر سره کی. نو د خپل خوشحالي احساس بالکل تاسو به نه ولا نشم د خلکو د خوشحالي چې دا زمو خوشحالي اندره چنده کړي
بزرګونه ته نمینه اول چې د کرکټ د بریا په دې جشن کې ګډون کړو. خوشاله ول چې د افغانستان د کرکټ ټیم د 2015 کال نړیوالو سیالیو ته ووتو. دوه تنو یې مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
نوم یاد رګو سانک زادہ د ټولو افغانانو په دړونو کې د ارمانو نو واقعا چې ډیر زیات خوشاله ما او د پننګرا کې تاسو په خپل ویني چې تقریبا په زرها او تنه تماشاچان غلي دي خپل خوشاله نه سرګدي د افغانستان د کرکټ لپاره په تاریخ کې غټ پرمختګ دا
نوم صداقت حسن دا ډیر د خوشحالي ځای ده چې زمونږ ملي لوبډلو کولای شو چې د کینیا لوبډلو ته ماتې ورکړي او مونږ امید لرو چې انشاءالله د 2015 ورلد کپ هم په افغانستان وګټي. مونږ د ننګرهار خلک ډیر مختلف ځایونه زرګونه خلک راغلي او جشن نلمان
د دولو ده چې د اکتوبر په 3 نیټه په شارجه کې د افغانستان او کینیا هیوادونو ترمنځ د کرکټ 50 اوریزه سیالۍ ترسره شوه چې کینیا د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته په 3 اورونو کې د 4 منډو هدف وټاکه چې د افغانستان لوبډله د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره په دې وتوانېده چې په 20 اورونو کې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.